Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 6مې سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 14 بیوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته لخپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفیتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دې کار ته اړتیا لیدل کېده. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره شل میلیون ډالر او د فلسطیني قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړي کړي دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 200 میلیون ډالرو واوښته. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان د څانګې مسؤولانو پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د دوی ټیمونو د روان 2023 میلادي کال جنوري تر جولای میاشتې پورې لڅ باندې 3,25,000 کسانو سره لمړنۍ روغتیايي مرستې کړې دي. د دې ادارې په وینا دا ټیمونه توانېدلي د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیايي خدمات نه لري او کوړاندې کېږي هم لنډمهالي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانه خبر ورکړی چې د دوشنبه په ورځ 2209 هتي افغانان له ایران او درویشت افغانان چې په پاکستان کې بندیان وو تر خوشي کې دوه وروسته د تورخم بندر له لارې افغانستان ته ستنه شول. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپل خوخه راستنه شوي که په زور یې سل شوي. ډیری افغانان د بیوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داوطلبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بیو د لوړیدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه درویشت هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 اومد تیل تولیدوي. اوپک په 13 اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیون بیرله کموالی راولي. او مصر پرون په 13 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره سودان ته تجارتي الوتنې بیا پیل کړې. د الوتنې 15 میاشتې مخکې په جګړه ځپلي سودان کې د جګړې له پیل وروسته وځنډېدې. د مصر د هوایي شرکت یا ایجپټ ایر یوه الوتکه پرون له پلازمینې قاهرې والوته او د سودان ختیځ ښار پورت سودان ته ورسېده. په دې الوتکه کې 160 کسان سپاره وو. له هغې خوا په الوتکه کې 115 کسان د مصر پلازمینې قاهرې ته روان شول چې ماسپښین مهال ورسېدل. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چه په افغانستان که ده کارگرانو یا و طولن وی اوس محل دول است لکه افغان ماشومان په درنو کارونو بخود دی.
و ماشوم باندې درنده کارونه کول د ګټې واټې دپاره د یو کار د ترسره کولو دپاره د لویانو مسؤلیت ورکول ده په خپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي.
مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې.
دا قضیه باید مستند شي ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون د امله د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنه نه کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به د هیواد د روغتیایي ادارو د مشرتابه لپاره د وروستیو مقرریو په اړه انتقادونو ته کتنه وکړو.
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي دا پر مهمو بستو باندې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اوکراینی چارواکي وایي ځواکونه یې په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي په دې هیواد کې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. لبلی خوا یونیسف ویلی دی پا افغانستان که لحرو 500 ماشومانو یوی کار کوی. پا افغانستان که گرو کورانه ویلی دی چه دی بیوزلی لکبلا پخپلو ماشومانو درانه کارونه کوی. دی ماشومانو اروار پوهانوی پا ماشوم درانه کارونه وی جارون که نتیجه لری.
پا افغانستان که دی کارگرانو یوی چولانه وی ګڼې کورنۍ مجبوره سوې چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومانو لپاره یو خورا خطرناک او د تیاره راتلونکي لرونکي هیواد دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې هم په رواني او هم په فزیکي لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبوره سوی د بیوزلۍ له کبله پر لارو سړکونو لاسي ګاډۍ وچلوي.
ټول ورځ پر سړک لاسي ګاډۍ چلوم. د دوو ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولی. د ښوونځي فیس نشم برابرولی. غریبي او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولي یا جوزا میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې له هرو 500 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوخت دي. رنګیزي نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړي چې وایي په ماشوم درانه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تباه کول دي.
ماشوم دغه کوچنی انسان خپله یو مرحله لري چې ماشومتوب بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان په ژوند کې تر ټولو لومړۍ مرحله ده چې خپله ټولنه، خپل چاپیریال، خپل طبیعت، خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان، حیوانات، هر څه چې په کې دي، د دوی سره بلدتیا، د دوی پیژندل په دې مرحله کې ترسره کیږي. نو په ماشومتوب کې ماشوم د دې زده کړې د طریقه جلا ده. د لوب له لارې دای دغه زده کړه کوي، د خپلې تجربې له لارې کوي، د خپل ورکړي محیط کې هغه ځای چې دی، هغه زمينه چې ورته برابري کوي، هغه وخت چې ورکول کیږي، هغه حوصله چې باید ورته وشي، په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی. خو دغه سي شوقي یا د زده کړې لپاره مسؤلیت ورکول، په ژوند کې دخیلول، وانډه ورکول، دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې دپاره د یو کار د ترسره کولو دپاره د لویانو مسؤلیت ورکول ده په خپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لویدو ته نه پرېښودل دي. دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دي.
د کار نړیوال سازمان او د ملګری ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 1.8 میلیونه ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 8 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ته رسیږي، خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شول سوی و.
و موردل چې په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وای 200,000 افغان ماشومان اوس مهال په درنو کارونو بوخت دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خلک د خپلو عایداتو کمیدو ته اندېښمن دي، یو شمیر کبار ټولونکي هم وایي چې کار روزګاری خراب شوی. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې د زړو توکو په راټولولو او پلورلو سره د اوس پرتله ډېرې پیسې ګټلې. په دې راپور کې چې دا دی وړاندې کیږي، له یو شمیر کبار ټولونکو سره خبرې شوې.
کبال را ټولونکو باز محمد کندوز ولایت دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا چې د خپلې وکسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکو دی شکایت کوي چې کاروبار یې ښه نه دی. باز محمد د خکار پلټه له کندوز کابل تر راغلی، خوای بل خکار مخه نه ده ورکړی او اوس له خزلو استفاده شوي توکي او کبال ټولوي.
هفته کې له 200 څخه تر 250 پاتې کیږي او که ممکنه وي نو میاشت کې له 1500 تر 2000 غوري پاتې کیږي. خو وختو ما کراچوانی کوله د ورځې له 300 څخه تر 400 غوري پیدا کیدی. اوس چې ګورم نو کارونه ورک شول. موږ دا بوتلونه راټولو او ورسره ژوند کوو.
شل کلن امان چې د کندوز ولایت بل اوسیدونکو دی، د هم همدا کار کوي، خوای په کبال راټولولو کې ګټه نشته.
اول چې شو ازادي و هر کار بده کولای شو، کبالو کار د کراچواني سچې دړو هغه بده کولای شو. اوس حکومت کې سړې نه زړه دی او چې کبال ټولوي ګری دی، بل کار دی ستنه چې موږ یو.
پلوشه چې د وو ماشومان مور او د لغمان ولایت اوسیدونکو د هم وای چې لکلون راهیسه د کبال ټولولو کار کوي. دا وای د کثافاتو ډیرې پلاستیکی بوتلونه او نور توکي راټولوي، بیا یې پلوري او ژوند پرې تیروي. خو په خبرې افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ وروسته په لغمان کې دا کاروبار هم سم نه چلیږي. پلوشه وای دا او کورنۍ مجبور شوه چې کابل ته راشي او اوس دلته په کابل کې میړی کراچۍ چلوي او دا کباړ راټولوي. خو پلوشه وای اوس د پخوا په شان ګټه نه کوي. بیکاری، بی وزلی او د عایداتو د کچې ټیټوالی هغه څه دي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ډیری خلک ترې شکایت کوي او وایي اقتصادي بحران په ټولو کاري برخو منفي اغیز کړی دی. د طالب چارواکو له ادعاو سره سره چې وایي د خلکو ژوند او اقتصاد مخ پر ښه کېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بشری او مدني حقوقو څبند شپېتو ټولنو په یو پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لشورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت وڅېړي. د مستقلې څېړنې د یو بیړني میکانیزم رامنځته کول، د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه د خبرو دوام، او په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت غځول د دې لیک مهمې غوښتنې دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورته
د بشری او مدني حقوقو درش په سازمانونو د پرانیستي لیک په خبرولو سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د نن او بهر د بشری حقوقو مدافعین او د مدني ټولنو بنسټونه چې دغه لیک لاسلیک کوونکې دي، د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم درامنځته کول په بیړني اړتیا په افغانستان کې د خزو او نجونو برخلیک په اړه د بحث د دوام او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی. خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستې لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کېدو سره به دا یقیني شي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې د جرمونو په توګه ثبت او څېړل کېږي. په دې پرانیستې لیک چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه نیټه په ټولنیزو پاڼو کې خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هنرمندان ځورول شوي، بلکې د دوی په وینا د انتقامي وژنو د زیاتوالي، اعدامونو، ربړونې، ناوړه چلند، په خپل سر نیول او د پخواني حکومت د غړو د جبري ورکولو شاهدان هم دي. هغه موارد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما لخوا څو موده مخکې هم شاوخوا 800 موردې ثبت شوي وو، خود طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستلیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپله ویب پاڼه یې لیکلي، افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم رامنځته کېدل دا تضمینوي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې ثبت شي او د یو جنایت په توګه وڅېړل شي. د مافیات فرهنګ د مجازاتو په پرتله کمزوری او د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته عدالت ته د لاسرسي هیلې زیاتې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، خو دوی تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تضمین شوي دي. خو د بشري حقونو یو فعال فرشته رامین بیا د ښځو د ښوونې، روزنې، کار او نورو ستونزو ته په اشاره سره وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې په خپلواکه توګه ثبت او تعقیب شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دا ډول لیکونو په ترتیب سره د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کیدی شي.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقونو د سرغړونو او په طالبانو پورې د اړوندو کسانو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه نه کیږي. زه هیله لرم چې یو خپلواک میکانیزم رامنځته شي ترڅو نړیوال عدالت ته د لاسرسي لپاره د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو سره مرسته وکړي.
قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کنند.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو راپورونو کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او د مافیات د پای ته رسولو په هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اسنادو پر راټولولو ټینګار کړی وو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. اوکرایني چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو لپاره اوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې 1 کیلومتر پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل چې د اوکراین پلي ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرخه جوړوي اوښتي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. او سوشیټیټ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه شنبه پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو څنګهونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرموول چې د اوکراین په لوی ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک زد خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرشي ګڼل کیږي اوشتي او مخیتللی دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولای چې د روسیې ځواکونو دفاع دي په بشپړ ډول له منځه تللی وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپل حمله ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شیګو پروند روسي ځواکونو افسرانو ته پوینا کې ویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف ته غربي متحدانو لخوا روزل شوی سیمه ته لښتول دي هغه د خپل دیغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نکړل او د هغه سرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روان شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولای شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دو برخو وبشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې لبخې به هم دغه تګلارې قرار مختصي او په هر پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له 200 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي چې دا کار روسی ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت د هیواد په لسو ولایتونو کې د عامه روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامه روغتیا د ریاست مرستیالان د څنګو امران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي. یو شمیر ډاکټران وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو او کیفیت لپاره لوی زیان اړوي.
د طالبانو حکومت تیرونی مولا محمد ادم مسلم د کندهار د عامه روغتیا رئیس وګمار چې په یو مسلکي بست کې د یو مولا د ګمارنه ل نیوکو سره هم لاوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامه روغتیا ریاست رئیس یو داسې مولا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دی کړې. د ازادي رادیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په 9 نور ولایتونو کې هم د عامه روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارل دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. لادي ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری زبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیقالله فیضی د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسی طه د کاپیسا او حافظ سید الرحمن قادری د لوګر دامي روغتیا پر ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. هم دا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصبا چې د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتی د فرا، قاری محمد انور د کندوز او شیخ میر صدام د بلخ دامي روغتیا رئیسان وو اوس لدند لري شوی او لدی ډلې د ځینو ولایتونو دامي روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامه روغتیا پر ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدود نه دي. د دې ترڅنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي چې تر ټولو وروسته اعلان شوی ګمارنه د مولا بسم الله باوري و چې د اگست په 16مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی و چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي یا هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا د شب خانو ریاستونه یا هم د سیاتیانې ریاست دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکي رویې لامل نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوریت حکومت کې د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامه روغتیا ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي پر روغتیایي خدماتو او کیفیت څارنه نشي کولای او هم دا ډول قوانين نشي تطبیقولای. نو موري ازادي رادیو ته وویل
رئیس صحت عامه یا عامره
د عامه روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامه روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري ځکه د عامه روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولای.
کاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دی وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورستیو شیبو کیو د شیبا تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو تر بولم چې فریدی سیال چمتو کړي.
نیویارک پوسټ رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان د سرپرست صدراعظم انور الحق کاکړه د هغو څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي پاکستاني وسلوالې ډلې له هغو وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو له ځواکونو پاتې دي. ورسپانه د خغلی کاکړه د څرګندونو هغه برخه ته اشاره کوي چې وایي دا وسلې او تجهیزات د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي د پوځي ځواکونو د بې نظم وتلو پر مهال د پاکستانی وسلوالو لاسته لوېدلې دي. د مطلب په دوام کې د خغلی کاکړه د څرګندونو هغه برخه راځي چې وایي دا تجهیزات چلیزري وسلې او د تودوخې یا حرارت په وسیله د کشف پر مختلفو سیستمونو پکې دي. د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی د وسلوالو لخوا د پاکستانی ځواکونو پر ضد کارول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم د دې وسلو له کبله د غوښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او همغږۍ غوښتنه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د دې څرګندونو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یې ویډلې نه دي ترلاسه کړې. د امریکا چاپ بلې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هم په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان د سرپرست صدراعظم د دې څرګندونو په اړه د ایشوټ پریس خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې معلومه نه ده د امریکا له پوځ څخه به څومره وسلې او تجهیزات په افغانستان کې پاتې وي. مطلب زیاتوي چې طالبانو امریکایي وسلې، مهمات، هلیکوپټر او نور عصري تجهیزات د پرزیدلې جمهوري دولت د پوځي ځواکونو له تسلیمېدو وروسته له هغوی څخه ولچک کړي وو، خو له دې سره سره یې دقیق اندازه هیچ چاته معلومه نه ده. په مطلب کې د پاکستان د دوه امنیتي چارواکو په حواله راغلی دي چې وایي د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي د امریکایي وسلې او تجهیزات یا له افغان طالبانو په پیسو اخیستي او یا افغان طالبانو ټي ټي پي ته د خپلې متحدې ډلې په توګه ورکړي دي. د چارواکو دا څرګندونې د خپل نومونو د نه ښودلو په شرط له ایشوټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې کړي دي. دا سټارز اند سټرایپس د مطلب په پای کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ویلي دي چې افغان طالبان د ټي ټي پي وسلوالو په زیاتېدونکي ډول پټنځایونه برابروي، چې د ورسپانې په وینا له دې سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د نن سهارنۍ خبری مجلې ورسته یو شیبو تر ورسیدو په پای کې واوري. ستاسو لا پیغامونو
نظام الدین صاحب خبرې کوم چې موږ د افغانستان دولس میاشتې وتی چې راغلی اسلام آباد کې قرار لرو. د افغانانو وزیر ډیر خراب ته په ډیر بدو حالاتو کې دي، په انتظار پراته دي. د انوسیار او د ملل متحد کوم هغه څنګه چې دي چې دی وایي چې موږ خارج ته خلک اړو او خارج ته خلک کوو، حتی خودکشي خلکو وکړي.
د مصیب ولسوالۍ کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم. د مصیب ولسوالۍ کې خدای وخت کې فصلونه رسیدلې، خصوصا د رومیانو فصلونه. نو د رومیانو نرخونه په دغه وخت کې 500 روپۍ 150 روپۍ دولت نرخنامه ورکوي. لهغې نه پورته تجار خریداري نشي کوی. تجار پورته خریداري کې جریمه کوي. نو تجارانو سره دوی سازش کړی، رومیان له بزګرانو نه پارزانو بیا باندې اخلي. هغه جګه پیسې چې دوی ته پاتې کیږي هغه به له تجارانو نه دوی اخلي. نو دغه جدي مشکل سره موږ مخامخ یو. په دې ټیم کې رومیان دلته په 15-20 روپۍ رسې من اخلي. له 150 نه پورته خریداري د تجار نه پرېږي.
برمانیان د هلمند ولایت د نادلی د سیمې څخه ست سر پاړی کې زموږ د الپور چارواکو د مجاهدین سره دغه غوښتنه ده چې دلته دغه نوبریج توزیع شوی دی. سو وخت کې چې درې کاله خو توزیع شوی تر اوسه دغه نوبریج دی اوس یې بندې کړي. دا خلک بیخي سخت په عذاب دي. بلایو چا که روپۍ درلود رې ورېکه یا شناخته درلود هغه یله دی که نه یې نست.
جانان افغانیم د هلمند د نوزاد ولسوالۍ ته څه دا پیغام لرم. موږ په کلیوالو سیمو کې شبکې ګرځري کې کار نه کوي، حتی انټرنیټ پر مخ کار نه کوي. نو د مخابرات د وزیر ته هیله کوم چې د اطرافو ولسوالۍ ته خدي راوي او یې درېږي. دا غږ ما ځغ ته دغه پورې ورورسې د مخابراتو وزیر پورې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.